ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لند خبري برخه لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د دغه کمشنرې سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 14 لکه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې د نه ګنډي. په هرات کې د ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امر سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوي. خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او زلبیا د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوي چې نوموړي پرون چهارشنبه په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکي چې له ښاغلي کرزي سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمي قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدی مصطفی وو. وړاندې ویل شوي چې ښاغلي کرزي په دغو لیدنو کتنو کې د یو ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازنۍ لاره بللې ده. طالبان واک ته رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تیر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتون هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبه د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 23 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه واخیستی. خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لورې یرغمل شوي د نومبر تر 24 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوي موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي. په دې اړه چې هغه به کله عملي کیږي او یرغمل به آزادیږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه یوزې د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریز ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبه په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عام روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1200 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري. د امریکایي او پاکستاني چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي چې پاکستان کې امریکا ته د تک په نیت دی. امریکا ته تلونکي یو شمېر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوي ځانګړې پانی ورکړي خو وای د پاکستان پولیس په اکثرو مواردو کې هغه لپاره غرزوی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګن شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلی د اسد الله الدین په رپورت کې وره
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر دي د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی، خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقیفوي. وجدانی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړي پاڼې ورکړي، خو وایي پولیس د غوپانو ته پام نه کوي.
په ډیر ځایو کې د پیوان او پیټو کیسونه کوم کسان چې درلود هغوی نیول شوي دي، او کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلی دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچېرې موږ ونیولل سو او دغه لیک د پولیس لخوا منل کیږي نه، دا ښایي چې کېدی شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تاګ قضیه روانه و خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوی دي. دغه شکایتونه داسې مهال کېږي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر سیمه ییز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼګونې کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ شي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د څه باندې 1,00,000 هغه افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت
په افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې. په دې آزموینو کې نجونې چې له شپږم ټولګي پورته دي برخه نشي اخیستی، ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي وربند کړي دي. یو شمیر نجونې چې له زده کړو منع کړی شوي دي وایي د طالبانو هر ډول شرط ته چمتو دي چې پوره یې کړي، خو دوی دې پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې راپورټ کې
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دی خنځیو ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر
دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خنځی د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکوره وواته، خدا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیلستانه شو. د طالبانو حکومت د پهنه وزارت پر خپل اکسپانه د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کله ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تللی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګانو مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هر شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې مونږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شی غوي دي لري باید یعنی مونږ هر رقم چې دوی وايي مونږ همغه سي که حجاب وي که برقه وي که هر څه شی وي مونږ تیار یو چې خوندزي او ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مهله ده چې خوندزي مونږ د خوندزیو دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې 4 ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یونیسف اجرایي مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیل او د حماس سختدریز ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی له بریدونو وروسته وژل شوی دي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومنه ته پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیل خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغه بریدونه کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سختدریز ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته يرغمل بيولي دي. د حماس تر دغه بریدونه وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پایل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسانو وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایي مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوي هلته د زرګونه ماشومانو وژل بي سارې پیښه بولي. هغه د اسرائیل او حماس ترمنځ د 4 ورځنۍ اوربند معاملې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه هرکلای وکړ. د دغه هوکړې لمخې به یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان آزادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمباری کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایي مدیر بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمېنه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د وی غونډې کوربه و. د روغتیا نړیوال سازمان د منځنی ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاری وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډیر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزة اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزة کې خلک له خوړو پاک اوبو روغتیایي خدماتونو سرپناه او خوندیتابه ته له لاسرسي به برخې دي. اټکل کېږي چې د غزة 15% وګړي له تاوتریخوالي د تېشت له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزة کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنډمهالې اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځمه ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په څو پړاوونو کې د اسرائیلیانو 500 غمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشي کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سرګونه لاره هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالې اوربند د تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خبرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شو.
12 علمی مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوه.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړۍ جایزې ګټونکي خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال غوندې را پیدا کیږي چې دا کی څه څنګه لمړی مقام وګاټو؟ ډېر زیات نیمګړتیاوې لري. د کریکټرونو لوخا، د مکالمو لوخا، د ډیالوګ لوخا، د مکان لوخا، د زمان لوخا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسې. د هر ماشوم لپاره هر حق. تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونه دوشنبه د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کال وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. 10 کال وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په 9 د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکټران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او خپل ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اند دي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 100 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا پاړه وای.
د هلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پرتنا کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګي لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی دی، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو پخو کیناسته، شو خو یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي، او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومې شي. لاخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
احمد وویل، وګمی کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبر کاری دو؟ وګمی ضرور خبرګه کړه. له ما سره یو پاکټ نکریز شته، ترازه په نکریزې سر کړو، خاسته بشي. په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې، او دې مرغۍ بچای له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریزې سر کړ. ځان روسته یې اوبر راوړې چې دې مرغۍ بچای وو مینځي. وګمی اوبا چولې او احمد دې مرغۍ بچای مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچای و مینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچای بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا، دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راوړو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان پونم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خبره شوې مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل د روح الانوری پر راپور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته وویل د ان پونم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان د علمي مجله لومړی ګڼه ده، علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لومړی مجله ده او لومړنی ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
آن علمی مجله دولس علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوی مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، چې ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله چې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکو څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنې پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخې اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي او د هیواد په سطح زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس. او استادان او شاګردان او ډیر زیات خوشاله دي په دې کې ماسلینو سره هم ډیره خواري کوي استادان طریقې او ته چې څنګه مقاله ولیکل شي څنګه خبره شي او د خیره وای پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري یو به ساينسي مقاله به تزان لخپري ان مجله او اجتماعيات ولا چې دی به خپل مقاله ځان لخپري پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپی رسنۍ خپرې شوې خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بندې شوې یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولې شو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
په سویډن کې د اکرم عثمان د درې ادبی فیسټیوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکو وحید الله تنویر وای چې د جایزې حیران کړی دی مخکې تر دې چې د شاغلي تنویر د سرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم د اکرم عثمان د ادبی فیسټیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوشمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې و لاند راپور لري
د اکرم عثمان ادبی فیسټیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و په دغه فیسټیوال کې د پښتو ادبیاتو ډیرو کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې چې د دغه کیسو له ډلې نه لومړی کیسه دویم او دریم کیسه د اکرم عثمان ادبی فیسټیوال ته بریالی شولې او جایزې وګټلې دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو البته د دغه کیسو یو ټولګه چاپ شولا په سویډنۍ ژبه باندې د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې جالبیت په کې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسه یې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه ورخودل سی یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه و چې د پښتو کیسو شمیر لدیر سو کیسو څخه پورته و یعنی دغه فستیوال ته لدیر سو څخه پورته کیسه را لګل شوې وی چې له دغه ډیر سو کیسونه بیا لمړی 15 کیسه انتخاب شوې له 15 کیسونه بیا 10 کیسه انتخاب شوې او له 10 کیسونه بیا 3 غوړه کیسه انتخاب شوې چې دغه کیسو بیا جایزه وګټله او هغه کیسه چې لمړی جایزه ګټله دا زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړی وی او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډیره سمبولیکا پڼه باندې انځور کړی و چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنگر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنگر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمائندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په خاسته کې سیز نصر کې لیکل شوې و دغه کیسه چې یو یې دم محمد ګل خان د کیسې راوي وو او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربېره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کول او ته چوي
لا اخلي سپوشمې په مننې اوس په د کلی په نوم د اکرم عثمان د ادبی جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکو کیسه د همدې کیسې لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو بیا به د دې کیسې په اړه د شاغلي تنویر نظر ته سره ورسو
الک پنسل پلاس پر مخې پر کتاب چپروتو رسامې کوله کوچنی انجلۍ وخندل او ګوره خپل د سمره غټه ورکړه
سړی چیغه کړه، اے پروفیسر! هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګه یې کړه، لږ وروسته اته بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوراو. د زیړ طلایي ساز شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه. نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود. غلی وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادري دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ور غږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته وختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادري کې غونجه ناسته. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار بعد بیرته د ښځې پر چادري راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خلور نږدې کړه، مه خورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده! د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول. ډاکټر وویل، پرېږده چې خپله وغږېږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه، خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لرې؟ سړی وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل، خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل، ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښودېده، زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کوه. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل، ډاکټر صاحب، کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلو شي هم راته لیکلې وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مست شو، د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه، سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل، خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تېزه تېزه سا یې اخیسته. ډاکټر صاحب، دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل، ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ خو بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل، ښځې ژر په پښو چادري ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل، کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادري له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد، د دوکان مخې ته پر زړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو را کړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې، سپی ګولټیر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ما ته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی، ولې له دې ځوان کیسې لیکواله به په تفصیل واورو.
زه تسمه فکر کوم کوم دا وران چې دی یا د فستیوال د روان کیسې دی د پښتو دی برخې، او زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی، په افغانستان کې زیات و نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بل بڼه باندې دا ښکاره شوی چې او خو دا دې ته حیرانوونکې ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي، هغه بوټونه البته
چې خزینه په خوکی نو دی ډاکټر څخه غواړي چې مکتب په نسخه کې ولیک. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر کې پښتو نقادان دي، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي، یا دې ټولنې سره ش دوی ډېر جالب ورته رسوي، نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي، چې شاید په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه مطالعه کړی، لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی دی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني هلته د ښځینه کشر باندې د البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوانه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپی عجت ته کېني د ښار تصویر ورکوي، یا ښه سره عموم کې ټیټ نفس تکتل کېږي، دوی باندې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، ل خپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزې ته ووي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لار کې چې بلې خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخی نه منم، او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پوري سم نه دی. ماشومان باندې هم چیغي وي، لیکن به پای ورته وخت له ماشومان سره خبرې کوي، لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي، هغه څنګه دی انزور شوی؟
بالکل منطقاً منطقي هغه کیسه چې د تاریخ د ادمه د لومړنوي کیسو نه یوه کیسه ده. نو نه پیګم چې هغه ورسته ما کومې کیسې ته لګلې ورسته ما یو ځای لګلې. نو نه پیګم چې دوی ولې هغه کیسې نه دي انتخاب کړې او زه ته دوی اولیت ورکړم. د دې
تنویر صاحب کچرته د کیسې جنو تخنیکی شانو تراشم، مثلا زمان ته زراشم، تاسو یو ځای لیکئ چې شیبه ورسته داسې وشول، ساعت ورسته سړی راشکاره شو. دا دقیق زمان نه دی، ساعت ورسته یعنی څومره وخت، شیبه ورسته یعنی څومره وخت. فکر په داستان کې خو په کار دی چې دغه فاصله ډکه شي. مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي، دا یو زمان ډک شو. خیر، دا خو هم لا یو خبره ده. بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی. مثلا څو ځله دا خبره راغله چې ورغبرګه یې کړه، څو ځله دا راغلې ده چې چادري وشورېده، لکه څنګه چې تاسو وایئ داسې ښکاري لکه یو لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي. ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلي، کلمات به تکرارېدل او ځینې شان به تکرارېدل، د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم. همداسې ده؟
او بالکل، ما تقریبا دا کیسه دوه کاله مخکې لیکلې وه. نو کله چې په دې کې اته میاشتې او میاشتې تیر کړې، یو ملګري په واسطه باندې ما ته خبر راکړل چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي، او هلته ایمیل ورته ولېږه. کیسې ورته ایمیل کړه، نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه. ما کیسې ولېږلې، خو مګر ما دا بابې زه وګڼله چې خیر موږ مبتدي لیکوالان یو، یا تقریبا لیکوال نه من ځان ته نه ورکو، خو شاید ما موضوع نه شي مقام وانه خلی چا لپاره دومره کی ورنه شي. خو مګر کله چې واخست ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډره ته پیدا کید، چې دا کیسه څنګه دومره مقام وګاټو، نه غنه اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم را واخلم، نه کوم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري. د کریکټر لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
تنویر صاحب مننه. د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو. د کیسه لیکوالي لیمه ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره اور.
سودا لنډه کیسه. په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته، ژیړې پاڼې لونې بیلې دي، باد نڅولې. زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله، خو اوس له مکتب نه بیله یم. د کور دروازه وډبېده، پلار مې ور ووت، د خبرو غږ یې راځي. بیرته چابک خونې ته دننه شو. له هغې خوا چې راووت کمپیوټر یې په لاس کې دی. له مخ نه مې سور تاو پورته شو. نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل. پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ. فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي. پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم. هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل، گیمونه مې پکې وکړل، فلمونه مې وکتل. وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل، سندره مې پکې اورېدلې. دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې. پلار مې بېرته راغی، کمپیوټر ورسره نشته. لمر کرار کرار لمنه ورټولوي. خونې ته دننه شوم. وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې. پلار مې د موسکا هڅه وکړه، شونډې یې وخوځېدې. ښه ده چې خرڅ شو. د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي. پلار د ټولو څیرې له نظر تېرې کړې. هیڅوک څه نه وایي. د بیا وویل، همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم، هلته به درسونه وایې، مکتب ته به ځئ. کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه، نورغلې دي. زه خپلې خونې ته روانه شوم. د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم. پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله. نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم، د خپلې خوښې سندره پکې واورم. خو د میز پر سر یې ځای تش دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیې کې د ژبو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړ. یو شمېر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیار کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي. دوی له آزادی رادیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ، خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیار کېدو غوښتنه هم وکړه. جزئیات اسمت سروان پراپور کې
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یاد شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادی رادیو ته وویل،
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دی ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هډ څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم باسي. کله چې ژبه د معیار کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وین کې ژبوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د ویژه به د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې د سې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته ډیرې د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولی، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استاذ باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپل ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل،
د شورا نه تنه یو ځای د پښتو او دری ژبو ته نه بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي. افغانستان سخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصده په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یا وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلی چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشیخ خپل لمړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامسته شوی سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د پي دي شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم او اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیرې یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیل ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته لمنځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 20 ژوندې ژبشته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نن شپه درځمه خامخا درځمه نن شپه درځمه خامخا درځمه درځم لتا سره نن شپه ز تر سهار پورې په وچه شوندو په زخمی کوته می لدار دلری خود درد په غی کې په جړغونی او به سی کا आवाज سندری وایم موسیقي غږوم لدار دډکا موسیقی نڅوم د هر ژوندې انسان لدار د بی وغږو د سور جماعت ملا بغوک د دیوال شاتوي هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي د شړا غک به زمنګ موسیقی ته لاخ کولا اور بخي د جړا درد به لستر ګنا تل پاتې رنای پټکړی نن شپه درځمه خامخا درځمه نو ویرباب نو ستاره سره په هی کې هیڅ راته ویلای نشي د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي څنګه چې پایل کړی کیسه زړه دې راډک شي زړه دې راډک شي د دردونو مزي تا ور تاو شي خو زه درځمه خامخا درځمه نن شپه به دواړه خپل دردونه لچانه پټو د موسیقي په ژبه په هنرمند غوتو پرته د چاله ویری او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتو نن شپه خپل درد غګو په پخواني زړه سیله افغاني موسیقي د خپل مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیا نن شپه هیڅ وېر نه کړم دا می وعده ده چې درځمه خامخا درځمه او دا می وعده ده چې درځمه خامخا درځمه
لاخلي سپیشلی په منني چې دا شعری په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د جنو ولور دونیم لک افغانې وي. د یاد سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هر کلی کړې او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکانو د سیمې مشرانو دی وی قومي پریکړه لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلای دی. قومي مشرانو پریکړه کړي کچېره د لکانو کوم کاس له دې پریکړه سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خاده هر ډول اړیکی پری کوي. قومي مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځین نور ریواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوی دی.
ورور موږ داسې مطلب چې دونیم لک روپۍ بو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک کبدیا کې که دلته یې دونیم لک بو سیری پنځه سره روپۍ به دی پورې وي چې هغه کوټه پوښتنه خو زوم بو هغه دی خلک نیوي ماما نشتا غوړي نشتا وریځي نشتا خلیفہ نشتا ترنه نشتا یعنی لا جوړ جمع شپې جوړه بو خو هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړا سره د ټکرایو دا پښانی په خونی
قومي مشرانوي لوړ ولور د لامل شوی چې د زین زوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چات کی. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پورا چې ایمون زون ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا به ته وکی دان ولته نو سی اخر هغه انسان دا مودا ټول شیون چې مونږ وسنجول او دای دې ټیکټ روپۍ دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یو دې پرېګ دا نشي پرې کولا مونږ ځوانون او ټول د غاسي ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه تر لاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کی. د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ د ډړې نشو جوړوي خېټې ته نشو پوره کوي بیا به ورول ته مثال څه پوره کو او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه غنه پاتې دي مثال سپینګيري شو کړي دي مثال
بلوری ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي د عوامو خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون مېشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالې ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم ښه ډیر شي.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي نا دې یارې هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نه کې پساته رات جوړ نه کې پساته شنه خښ کول می کاوي یاد می ژوند کی د ځواني
بیبا
تواس پچا باور وایم رحمت آغا شاعر
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي